درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1522 افغان کډوال خوشي شوي او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله بندیان شوي وو. په سپین بولدکې د طالبانو سرحدي امریات ویلی چې پرون دوشنبه 216 اتیاتنه افغانان چې له یوې تر دوو ورځو د پاکستان په بیلو بیلو محبوسونو کې ساتل شوي وو بیرته راخوشي او هیواد ته راستانه شول. دغه راز د تیرې یکشنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 216 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډېر فشار لاندې دي او هر ورځ سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد ایستل کیږي. له ایران او پاکستان څخه پرون دوشنبه تر 800 زیات کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې شوې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري آژانس تر راپور لمخې له دې شمیر څخه 425 کورنۍ د هرات اسلام کلا، 9 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 100 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 102 کورنۍ د نیمروز د وریشم پل، 9 کورنۍ د هلمند د بهرامچی او 1 کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل شوې دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ویستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 422,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری یې په جبري ډول له ایران ایستل شوي دي. پاکستان له 2023 کال راهیسې له اسنادو پرته د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. ملګرو ملتو او همکارو نا دولتي بنسټونو د سرحدي دروازو ترڅنګ د ستنیدونکو د هرکلی او لومړنیو مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. د جرمني پولیسو یوولس کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل وو هغه مهال ونیول چې دوی غوښتل له پولنډ څخه جرمني ته واوړي. دا ډله چې د یکشنبې په ورځ ونیول شوه د افغانستان، سومالیا او اریتریا له مهاجرو جوړه وه. دا عملیات د جرمني د سرحدي کنټرول د پیاوړتیا د اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې د نامنظم مهاجرت مخنیوی دی. په نیول شویو کسانو کې 15 تن افغانان ول، څلورو د روسیې ویزې لرلې خو یو تن هیڅ اسناد نه درلودل. یاد 15 واره بیرته پولنډ ته واستول شول. پر دې سربیره درې سومالیا یان هم ونیول شول. دوه تنه لویان ول چې له هیواده وایستل شول او یو ماشوم د ځوانانو د هوساینو سیمه ایزو ادارو ته وسپارل شو. د بریتانیا، کاناډا او فرانسې مشانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی همداراز ویلي چې تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرائیل پوځ نوي عملیات پیل کړي، اسرائیلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدود اندازه پریشتي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلہ لرم کران تکون کچھ ٹول بجور روغ او صحت مند بیا سے زاست شون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا دی ول سم ټول کی کیمیا مضمون اوم لوست شراغلاست وای. رانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 صفې څخه پیل تر 40 صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. رانو زده کوونکو، راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کړو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص یې عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټ لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې شوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کېږي؟ تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې چې شي ولري اغیزه ونه لري، کېدای سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدای سي چې د هغوی وخت چې شي کړي لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې چې شي کېږي ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم چې او تاسو د دې د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړه، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړله، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سو. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعادل مو وپیژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپیژندل سي، چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي، چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي، بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنی دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو تجزیهي تعامل رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره سره تعامل کوي. دلته مور او تاسو څنګه پوسو چې د دې ترمن رجعي تعاملات تر سره یو خو دغه دوه وکتورونه او غش په واسطه سره مور او تاسو پوهیږي چې دا یو تجزیهي تعامل دی. بل په همدې ترتیب کچیرې د دې محصول مواد مور او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس پشتون کې د دې ترمن دوی څه شي سي تجزیه سي دی بیرته په خپل لومړني اعضا باندې تجزیه کیږي. نایتروجن ورڅخه جلا کیږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کیږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بیرته په خپلو آیونونو باندې څه کیږي تجزیه کیدای شي. کلسیم کاربونیت کچیرې تجزیه سي د دوی ترمن رجعي تعامل داس ترسره کیږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بیرته کچیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مور او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي. دا د دوی ترمن یو رجعي تعامل ترسره تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ویل کیږي چې په یو جهت سره سرته رسیږي لومړنی محصول جوړوي خو په همدې شرایطو کې محصول مواد بیرته په لومړنۍ موادو باندې نشي تجزیه کیدلی. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کیږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې موږ تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بیرته چې خپله په لومړنۍ موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاسته راکوي چې کاربون ډای اکساید خو کاربون ډای اکساید ګاز بیرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنۍ مواد باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب که چیرې موږ تاسو وګورو دوه مالیکول دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په چې باندې په اوبو باندې تجزیه کیږي. دوه مالیکول اوبه موږ تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي خو چیرې بیرته محصول مواد په لومړنۍ مواد باندې نشي تجزیه کیدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن کچیرې وګورو دوی بیرته خپل په لومړنۍ مواد باندې نسی تجزیه کیدلی. چې دې ته موږ تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت موږ تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنی تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه. دي لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوی ده ترسره سوی ده. چې په دې تجزیه کښې موږ تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوی ده چې په نتیجه کښې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کیږي په کیو سي سره چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کیدای شي د دوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم موږ او تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښي خواته کیدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي همرا تاسو کولی شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګرانو زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځته راغلي په هغه باندې بحث کړو. بیا راځو موږ تاسو مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې موږ تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې کیدای شي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل اوسي په تعادل باندې. بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجې اغیزه. څلورم هم د کتلستونو اغیزه چې هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې که چیرې په تعادل کښې یا هم د تعادل په حالت کښې قرار ولري د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل لامینده دي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ول چې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي وسی. نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي خو یوه برخه پکښې زیاته یا محصول پکښې زیات سي یا تعامل پکښې زیات سي. په دې کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل څه شي کېږي لامینځه دي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل ښې خواته او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي تعامل چپې خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښې خواته چې کولی سي حرکت کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمین هغه د غلظت د بدلونونو اغېزه موږ او تاسو شي. که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه کوي حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر یې راکړی دی څلور موله. په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید څلور موله دی. تاسو د دوی څه شي پیدا کوي د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شي وضع کړو قیمتونه وضع کړو د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ په نتیجه کښې موږ او تاسو دې وینو چې دا مربع ده او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضربې څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو څلور مو مربع کړ شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ مساوي په څلور سره سو چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغېزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کړو لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو هغه د فشار اغېزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامداتو او مایعاتو باندې د فشار اغېزه زیات وخت ډېره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغېزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي له منځه وړلی سي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتېږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په هماغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي. ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي. نو دا هم د فشار اغېزه وه او په همدې ترتیب یو هم نازو د تودوخې د درجې اغېزه وه چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستې وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښي کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات سي. یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل و ښي خواته د اکزوترمیک تعامل څه سوی ده د اکزوترمیک تعامل ترسره سوی ده. خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته و کومې خواته د ښي خواته و چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي ترسره سوی دي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عامل اغېزه یې دا وه چې د کتلسونو اغېزه وه چې خپله کتلسونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یوه اغېزه هېڅ اغېزه ونه لري. ځکه کتلسونه چې دي د فعاله کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي کیمیاوي تعاملات چټکوي چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شي کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي د دوی ترمنځ ګورو چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړو طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیس چې ته هیڅ اغېزه یې نه ده پیک کړی. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کېږي په تعامل باندې اغېزمن عوامل کوم دي ویل کې درېیم د غلظت د ثابت معادله ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستې. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د دواتیمې صفحې څخه پایل تر یو نویمې صفحې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویله چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو تر منځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا اسیتلین مرکب ده، چې عمومي فورمول یې مساوي ده په سی این ایچ دوه این منفی دوه سره، چې این دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده اسیتلین، او د دوی هړوند کېدای شي چې دوه یا سو درې ګونې، دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم درې ګونې یا هم سو درې ګونې اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او که چیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي، او د الکاینونو یو دوه درې ګونې اړیکې کېدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپل یو بنسټیز لعامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون تر منځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکه په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو تر منځ درې ګونې اړیکه جوړېږي، چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې، د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یو یې د سیګما یوه اړیکه لري، چې یو سل اتیا درجه زاویه جوړوي. د اړیکو تر منځ یو سل اتیا درجه زاویه ده، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو تر منځ د پي دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پي په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پي د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی تر منځ د پای اړیکه جوړه کړې ده، چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکه څخه چې شوې ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ او تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه نالکانونه ایزومیرونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه د کاربوني زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنی د الکینونو له ایزومیري سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیري دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي، او د کاربون د دوو اټومونو تر منځ د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی تر منځ هغه درجه چې ده یو سل اتیا درجه ده، په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې ده هغه اسیتلین ده، چې اسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري. او په همدې ترتیب اسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکاینونو ایزومیري ته، چې دوی چې دي د الکاینونو ایزومیري چې د کاربوني زنځیري په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري، چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځته راځي. او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیري نه لري. او د دوی د دوه کاربونونو تر منځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پي هایبرید درلودونکي
دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځته راځي او مالیکول یې خطي دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دي نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو د ایسیتلین دوی دي نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنځیر انتخاب سو د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو او په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د ماویزینو اخلو یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینو نوم اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې دا د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اړیکه ده نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو نو وایو چې په درېیم کاربن باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده په درېیم کاربن باندې میتایل او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده درې ګونې اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوږ زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربن باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای شي د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د شپاڼه څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري او په همدې ترتیب ایسلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي خو ایسلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي درو اتیا اشاریه 15 درجې د سانتي ګرید کې چې شي په ایشېدو راځي نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي نو دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلېږي یعنې لږ څه حل کېږي او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زه ګرانو زده کوونکو د الکاینونو کیمیاوي خواصو ته چې فزیکي خواص یې موږ او تاسو ولوستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص یې د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره یعنې د کاربون د اټومونو ترمنځ دوی د ایس پی هایبرید په درلودلو سره او همدا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډلې څخه یو هم د الکاینونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د الکاینونو تعاملات چې دي هغه کېدای سي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي په لومړي پړاو کې کېدای سي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کېدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنې په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کېدای سي چې څه شی ومومي بدلون ومومي نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د ایسیتلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ تاسو په دې ځای کښې وینو د دې جمعي تعاملاتو کښې ایسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللې ده او د څو ګونې اړیکې توصیفي تعامل یې موږ تاسو ته ورو ورو د دوی ترمنځ څه شي کېږي ترسره کېږي د ډای برومو ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي خو که چیرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو د الکاینونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د تلقینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته چشکیږي تعامل ترسره کیږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو د ایفین په نوم سره یو مرکب چشکوي لاس رکھی زخ چې دلته موږ او تاسو وایو چې دا الکاینونه چې څه سول الکاین دلته ایسیتلین هایدروجینیشن سو نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته چې په لاس رکھی تعامل یې ورو دی او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي خو که چیرې د الکاینونو هغه پولمیرایزیشن ته ځیر سو د پولمیرایزیشن کښې دوی کولای سي چې د کټلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای سي چې بېلابېل مرکبات چې شي ترې لاسته راسي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کښې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات ګران زده کوونکو چې ایسیتلین مالیکول کولای سي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه شي وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کښې د دوی د ایسیتلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویضي تعامل ترسره سي او د ایسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغیز له امله یعنې د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای سي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي سي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کښې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینې موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او کوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي او د ایسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چیرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې ایسیتلین وه چې خپله ایسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي خالص ایسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري خو د ایسیتلین دغه بدبویي چې د کېدای سي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کښې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای سي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای سي چې د هغوی څخه وجود ولري او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دی په اوبو کښې حلیږي خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسیتلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کېدای سي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپله د ایسیتلین سره د کارولو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د ایسیتلین د سوځېدو څخه کېدای سي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژوله پر مول ده کېدای سي چې څه شي سي تولید سي نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د الکاینونو لومړی مرکب ده او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه څه شي کوي تولیدوي نو کولی سي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کښې د په ویلډنګ کاري کښې یا هم په ویلډنګ کولو کښې د فلزاتو استفاده وسي او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې دې مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق ته ځیر سو د دوی په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملاتو کښې دوی چې دي په ازاد هوا کې احتراق کوي اوبه کاربن ډای اکساید او یوه اندازه څه شي ورڅخه لاسته راځي انرژي ورڅخه لاسته راځي او د دوی جمعي تعاملات چې دي موږ او تاسو وینو دوی چې دي د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کښې په لومړي پړاو کښې یو ایتلین موږ ته په لاس راکړي کېدای سي چې په دوام پړاو کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان په لاس راکړي راوړو کلو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونې ته راغلو چې په ارزونې کښې څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هیروي
د ازادي ملما
السلام علیکم د ازادۍ میلمه یوی بل مرکه ته خراغلی ز اسد الله لودینی تاسو به خبرې چې پاکستان له هغه هیواد په ځانګړې توګه د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو استل ګړندې کړی دي په دې کډوالو کې کوچان هم شته هلته د اسلام آباد او راولپنډۍ شاوخوا افغان کوچان وای چې دوی څلور څلور نیمه لسیزې هلته اوسېدلی دي هلته ژوند جوړ کړی دی مالداری دي او وای چې اوس دوی باندې هم فشارونه راغلي چې خپلې کډې افغانستان ته بار کړي دوی وایي ستونزه دا ده چې کډې به بار کړي خو مالداری په پاکستان کې پاتې کیږي ځکه د پاکستان چارواکو ورته ویلي چې خپله مالداری به افغانستان ته نشي بیولی دوی وایي مالداری او څاروي همداسې دي چې د پاکستان له آب او هوا سره له فضا سره عادت دي او که چېرته افغانستان ته دوی خپل مالداری راوړوي هم نو هلته به وایي ناروغ شي او ممکن دغه مالداری د دوی له لاسه ووځي دغه کوچان په پاکستان کې وخت غواړي او وایي چې لږ تر لږه یو نیم دوه کاله دوی ته اړتیا ده تر څو دغه اوسنۍ مالداری ثمر ته ورسوي او بیا دوی کولی سي چې خپلې کډې بار او افغانستان ته راشي دوی وایي سره دې چې په افغانستان کې هم ځای ځایګای نه لري او حکومت ډیر غم نه کوي خو وایي که لږ دوی ته وخت ورکړل سي نو دوی به دغه خپل کاروبارونه ختم کړي څاروي به هلته ثمر ته ورسوي او بیا به یوازې کډې ورته پاتې وي دوی وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دوی افغانستان ته اړول کیږي کور ځایګای هر څه له لاسه وځي مالداري هم له لاسه وځي او دوی به د دوی په ټکو د پولی ټاک ته کینی په همدې او نورو اړوندو مسلو می په راولپنډۍ کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچی سره مرکه کړې ده لږه می اول وپوښتل چې دغلته کوچان کوم ځایونو کې اوسي او اساسي او عمده ستونزې څه دي
لکه میږي چې دی وس دی واخې لنګي دي په دی واخې خورین دي لکه واخه په کناسته کناډا قرباني چې هم کوم نه خرچيږي دا نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاسم مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې نو موږ وویل چې کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو اغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکې چې د مالونو کاغانو نارانو تولار سیل بندو ته کنه او له یل بندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي نو هغه ټیم کې دا وړه وریان چې دی دغه مغرسي وي تیاری خرڅلاو ته برابر او دا میګي چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه نو اوس سونه ډېر زیات دي د رستونځ دي چې کوچانو خو ډېر زیات دي د کوچانو خو څوک دسه لدن خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه ونیکونه بم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل د کورمې جنسۍ پخوا دسې د شهیدانو ډنډې دی تل په سیټ مده کنه نو اوس
ملک صاحب راځي لږ ذرا ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې مو څه شی دي یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولای افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه ختم شوي دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته غټولنې سره پیوند کړی او نه سئ کولای چې هغه ټولنه پرېږدي
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي وزي کوي او دا نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدارا دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته پاسانه دوی تللی راتللی سي او بل داسې دوی اکثره دلته دا چوپالونه ورته وایي کنه سفر ورته وایي دغه کې اوسي کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه اوسيږي نو ستونزه خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې 10% منځکه نه لري، یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي، بس منځکه ټول دا خرڅه کړي دي. او لا په مغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور وس هغه کورونه 10-15 کور جوړ شوي دي. نو هغه
په
منځکه وس 15 کور
ملک صاحب، تاسو یعنی تګ راتک نه کوو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې؟ تاسو همالته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وئ، کارتونې درکول، یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتک کوو، مثلا په پسرلي کې اوړي کې د بر وطن ته راتللی، مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی، تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ؟
نه، موږ په هغو کوچیانو ډالو کې نه یو. موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو، نو هلته دوه قسمه مالداري وه. یو قسم مالداري د افغانستان وه چې هغه ته افغاني میږي ویلې. افغاني میږي چې وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل، او د موږ زیاتو خلک چې وو هغه بیا د کرغې میږي ورته وایي همدغه یې پیدا کړي، همدغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل. بیا دغه کاغان ناران سواد دې علاقو ته به تلل په اوړي کې، او په ژمي کې به بیا دغه دلته په دې جنګ او میاوالو ته لګن په دې کې اوسېدل. نو موږ هغه خواته نه تللي، پاکستان ته مو کلم نه تللي، بس افغانستان ته.
او دغه کوچان، دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي، درېیم نسل اوس هلته د ژوند کولو په حال کې دی، شمیر څومره ته رسیږي؟ آیا تاسو د کوچانو استازیتوب کوئ؟ تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درې نیمې څلور لسیزې اوسېدلې دي؟
بله، تقریبا په دې علاقه کې کم نه کم چې دیم کوچان له زر یو نیم زر لکه 1500 نه زیات کورنۍ دلته په پاکستان کې. دا ماته څه کومې معلومیږي کنه، نور خو دې کې ډېر قسمونه خلک دي کنه. نو دا کوم د موږ د همزای کم چې دا تقریبا تر 1500 نه زیات کورونه دلته دي موجوده.
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشت یې؟
موږ د پاکستان په ټیکسالیا سیمه کې میشت یو، او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې، میاوالا، اخوا تروات، ګجرخان، د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې موږ میشت زیات خلک دلته دي.
او ټیکسالا په هغه کې ده، ټیکسالا په هم د پنډي شاوخوا کې، د راول پنډي کې ده،
راول پنډي کې ده ټیکسالا، او راول پنډي ضلع کې ده.
نو اوس خو راول پنډی او اسلام آباد نه دغه نور کډوال راباسي پاکستان، هغه کسان چې کارتونه لري د اي سي سي او پی او آر، کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي؟ یعنی تاسو ته هم ویل سوي چې وزئ له دې وطنه؟
بله، موږ ته هم خپل هر کور ته چې کوم افغانۍ ده په پاکستان کې اوسې، هر کور ته راغلي دي. موږ ته خپل هم د شپې راغلي وو، بیا د شپې راغله موږ تقریبا هلته 10-15 کوره په یو ځای کې وو. د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله، بیا زه ور ووتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغه وویل موږ ته ټول کسان وښیه او موږ کارتونه وښیه، او دا دو ها ده. موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارتونه هلته راوړو، ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره د دې کې چې د ورځې د کوچان خلک میږي څروي یا وزې څروي، دې تم راځي، دې تم راځي، دا مونیسي زر، دوه زره، درې زره داسې پیسې درواخلي، بیا پرېږدي. او نیم داسېم کېږي چې کارټونه ترواخلي، کارټ تر اوسې تاڼې ته، نو بیا په تاڼې ته پسې ورځل ته راځل ته، نو تقریبا زیاتې پیسې اخلي.
او ملک صاحب، دغه کوچان چې دي 1500 کورنۍ شاوخوا چې هلته مثلا اوسې دایمي په پاکستان کې، څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناختي کارتونه ورکول سوي، او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی، او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه، کوم کارتونه سره تاسو اوسئ؟ او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناختي کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوه داسې کسان بیا د زیل کارتونه هم لري د ایس سی چې ورته ویل کېږي. دا اوس ډېر مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ، کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان و هغه لاړ، او جنو کې وسم لاستا د دواری ټیم لږ ورکه تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پرې سټیم ورکه، دا خلک فی الحال وسته دي. نو دا ډیر زیات څوند سره وسم مخ دی او ځینه داسې کورنۍ مکسته ده چې د کوچانو کې چې در شپه کسان پامل وو او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتل او درې کسان ماشومانو سره پاتې کړل دلته پاتې شول هغه لکه په نیمه یې واړول نیمه هلته پاتې شو او نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل هغه ټان سیسي والا او هغه ته یې بوتل نو مشکل ډېر زیات دی خلکو دلته ټیکټرې دي خلک یې په نیم ریټونه هم نه غواړي او غواګانې دي مالونه مالداری خو ډېره دی اوس یو کور 200 میږي هغه اوس په فلحال خو دې وخت یې نه خرڅېږي نو ټیم په رسېدوره
افغانستان په حکومت کې دا مهال د کوچیانو استازیتوب څنګه دی څومره ستاسو غږ اوچتېږي د حکومت چارواکو ته رسول کېږي په دې پاکستان کې لا هم پاته کېږو ستاسو 1500 کورنۍ چې شاوخوا دي او تاسو یې استازی یې تر ډېره کاروبار مالداری ده دغه مالداری ولې تاسو افغانستان ته نشئ را انتقالولی څه ستونزه ده په دې برخه کې
نو دلته خو په دې لکه تقریبا تیر کال چې کوم مشکلات راغلی دی افغانانو اوس راغی په دې کې خو یو چرګ هم نه پرېږدي چرګ یو کس وایه موږ یو وړکی ماشوم هغه وایه چرګ بوتله ځان سره تورخان کې هغه هم تر اخیستل سوې وه فلحال خو نه پرېږدي او بل دا مالداري چې کومه ده دا افغانستان کې کېدلی هم نشي دا د پاکستان سرحدات مالداري ده دا هلته نشي کېدلی نه سرول کېږي نه دې هغه هلته دې داسې زمینه شته چې هغه هلته البندونه شته لا په ژمي کې داسې وسایل هغه هلته نشته چې دا مالداري هلته اوسي نو دا د پاکستان عادت مالداري ده دا هغه هلته نشي کولی بالکل نه پاتې کېږي دا مړه کېږي ټوله
ښه یعنې د پاکستان له آب و هوا سره رالوی شوي څاروي دي چې که افغانستان ته راواوړي ممکن تاسو وایي چې ناروغه شي یا مثلا ژوند له لاسه ورکړي او آیا داسې هم شوي چې کوچیان په تورخم یا د ډیورنډ کرښې په نورو سرحدونو راړول شوي وي افغانستان ته مالداري طریقې ته شوي وي داسې پیښو شاهدان یې تاسو
داسې پیښه خو اوسه پورې زه نه یم خبر خو داسې معلومات راته شته دي داسې کورنۍ راته معلومې دي چې هغو کورونه او لږ مالداري پاتې ده په جان کې هغه نیول شوي وو او هغه موټره کې اچولي وو او ته مالداري پاتې وه بیا مالداري او بل هلته د سناګل په نوم یو نماینده ده هغه راوستلې وه هغه خپل کور ته راوستلې وه او په دې باندې خبر یم
ښه نو تاسو ته وایئ چې تاسو له پاکستانه ووځئ لاړ شئ افغانستان ته مالداري څه وایئ چې مالونه هم درسره بوځئ او که نه مالونه به دوی نه پرېږدي تاسو ته څه ویل سوي
نه د مالونه نه وایي هغه وایي چې مالداري مال به نه ولئ تاسو به خپلې بسترې لږ لږ سامان وړئ نور به همدلته پرېږدئ د مال وسه پورې هېچا موږ ته نه دي ویلي عام خلک چې کوم دي هغه هم موږ ته وایي چې تاسو خو ځئ تاسو مالونه هوشیار خو به ټول پاتې کېږي او د خرڅولو سوداګر مې نه شته چې څوک یې واخلي او په نیمه بیه هم نه اخلي اوس خلک نو ټوله ستونزه دی کې ده
او تاسو هلته په پاکستان کې خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ده د طالبانو ډیپلوماتان پکې دي هغه سفارت ته مثال ورښکاره کړی یونیسیار سره مو خبرې کړي څه وایي دغه چارواکي آیا د پاکستان حکومت ته ستاسو غږ رسېدلی
بالکل موږ هلته تقریبا په سفارت ته موږ ورځو غونډې هلته کې سفیر سره موږ کړې دي غونډې خو سفیر موږ ته دا جواب راکړی چې دې کې ما هېڅ اختیارات نه سه موږ خپلې هلې ځلې کړو خو د موږ خبره وړاندې نه منل کېږي او موږ ته پاکستان حکومت دا وایي چې افغانان مهاجر دې ووځي او یونیسیار چې ده یونیسیار موږ ته هغه خو دا وایي چې د پیو آر کارټونو والا چې دي هغه سره ټیم شته او ای سی سي والا چې دي هغه په مهاجرتوب کې لکه نه دي او بل نورې ادارې کومې دي هغه سره هم خبرې کړي ټول چې سختي راشي بیا ټول اختیارات نه لري بیا چې لږ الله سره ښه شي بیا ټول موږ ته دعوت راکوي بیا موږ سره خبرې کوي میټنګونه کوي نو سپیر سفارت څه ده موږ ته جواب راکړی چې دې کې موږ هیڅ کوم داسې هغه نشته چې موږ یې وکړو چا سره کومک لا خلک ټول باید وباسي چې لاړ شي په خپله
او که افغانستان خو تر ازي مثلا تاسو اړکیږي چې کډی را بار کوي هتا که مالونه مو حق هم پات کیږي کله چې تاسو کورونو باندې چاپی راسي بیا نو بل لار سړی ته نه پات کیږي ځکه وای پردای کار تر نیمه شپه ده کدی خو تر ازي دلته په بار وطن کې یا په افغانستان کې مصمر غا غوري دل کیږي د کوچانو استاذ ولی د محل څومره فعال دي د سرحدونو په وزارت کې تاسو استاذ ولی وسمشته کنهشته
بله مخو گلزرین مولوی صاحب کوچای موږ د کوچانو مشر وو هغه به تیر وخت کې موږ غږ اورېده، موږ به چې کومه ستونزه وه، کومه منډه وه، کومه هر څه به هغه هلې ځلې کړلې. نو اوس
ما خاغلی کوچی سره خبرې وکړې، خاغلی ګلزرین کوچای چې د کوچانو په ریاست کې و، هغه ویل چې دا مهال رسمي دنده نه لري او له وظیفې ګوښه شوی دی. نو تاسو ته څه ویل شوي چې بل کوم کس په ځای مقرر شوی؟
مونږ خو مخکې بس وو ګلزرین کوچی مونږ سره هر یوه خبر غالګ مو ورته رسېده، په اسانه سره خبره اورېده. دی پخپله کوچای وو، همځای وو، د کوچانو په ستونزو ښه صحیح پوهېده، په هر څه شي په هری صاحب باندې. نو بس نه وایي بل کوم کس راغلی، هغه سره موږ رابطه وسه پورې نه ده سوې. ما تقریبا مخکې هم کوشش وکړم هغه سره به رابطه کو، خو رابطه وسره ونه سوله. ما چې پوره خیال دا کسان چې موږ ورسره هغه ټول بدل شوي دي. بلې مونږ اوس په افغانستان کې مونږ هېڅ کوم داسې ځای نه لرو. مونږ د نیکونو مځکې دي په خوست کې، خوست کې مونږ مالداري نه کېږي، هغلته مځکې دي کمې. او نور موږ پلرونه نیکونه به ویل چې ازارجات یا وطن ده. نو نه پوهېږم چې دا د وروس خواته بارډر کې ده که کومې خوا کې، دا معلومات ماته نشته. هلته به وایي پخوا د کوچیان خلک په اوړي کې تلل، په ژمي کې به بېرته را تلل، خو هغه هم اوس د اوس زمانې خلکو چاته معلوم هم نه ده. نو کېدای شي هلته ازارګان یا هلته موږ
دا فکر کوم د افغانستان او د افغانستان مرکزی ولایتونه دی، میدان وردګ او بامیان او دایکنډي دغه شاوخوا کې څو ځله نښتې هم وشوي. ممکن تاسو هم خبر سوي په رسنۍ کې څو کاله مخکې، فکر کوم د حامد کرزي د واکمنۍ دوره و چې څو ځله هلته د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښتې وشوي همدغه سرځایونو په سر باندې. اوس که تاسو افغانستان ته فکر کوئ، راځئ کومو ولایتونو ته، آیا بیرته به خوست ته ځئ او که نه فکر کوئ هیڅ د سرپناه یا د خیمې ځای به نه لرئ؟ ځکه افغانستان کې خو دښتې ډېرې دي او نن سبا یو څه آباد هم دي، ځکه ورښتونه هم وشول. ښه به نه وي چې مثلا دغه مالدارۍ مو یو ډول سره ورسوئ ثمر ته او بیا راشئ دې خوا ته خپل وطن کې مالداري وکړئ، کاروبار وکړئ، ځکه بیا به مو له دې وطن نه څوک نه باسي، ځکه دا خو خپل وطن ده.
داسې خبره داسې مونږ خو اوس ګوره د کوچیانو خو کله چې د افغانستان نه راغله له زیرو نه کارونه شروع کړل. نو اوس هر یو په پردي وطن کې دوره سرمایه چیرته ده وسره چې دوی ولاړ شي، دا مال نه هلته په نیمه بیه خرڅ کړي، بیا هلته لاړ شي، هلته په یو کال په دوه کلو کې لامغو خلکو لامغو حساب کتاب سره بلد شي. نو دا خو البندونه غواړي، تګ را تګ غواړي، ډېرې کیسې غواړي. نو خلک زیات دا پروګرامونه چې کوم دي، ودونه د خیراتو کې خلک خبرې نن سبا ټولې په دې کېږي چې دا به څه کوو، څه به کېږي. نو ما ته د ورځې ډېر تلیفونونه خلک کوي، څه چال اوس سره به کېږي. نو صرف دا راپاتې ده، موږ وایي چې خدای د خیر کې، بس صرف دعاګانې به کوم، دغه راپاتې. نور په کوچیانو ډېر حالات چې ده یقینا بس ډېر سره خرابه ده، او هیڅ لار نه ویني افغانستان ته، لار نه ویني چلته مې دوی جونه جایدادونه نشته. او نه پوهېږم چې حکومتونه به دوی سره څومره کومک وکړي، یا به وکړي یا به ونه کړي. نو په دې هم نه پوهېږو. نو بالکل خلک سره پریشانه دي ډېر.
تاسو دغه د پاکستان دایمي کوچیان چې همالته اوسېدلی او تاسو د افغانستان هویت لرئ، هلته پخوا در سره څومره مرسته کېدله؟ آیا د پاکستان پخوانیو حکومتونو ستاسو پوښتنه کوله؟ ځکه تاسو خو کوچان خو داسې یوه طبقه ده لکه بزګر غوندې چې مثلا روزي برابروي، محصولات برابروي د همغې سیمې اوسیدونکو ته. تاسو یې مثلا چې مالداري کوئ او خلک مالداري تاسو استفاده کوي، یعنی تاسو هغه قشر یې د ټولنې چې نورو ته خپل خدمات وړاندې کوئ د څارویو له لارې، د مالدارۍ له لارې، یا مثلا بزګرې د کرنې له لارې نه. نو څومره قدر کې د ستاسو په هغې ټولنه کې پخوا؟ اوس خو در باندې فشار راغلی دی چې وځئ. پخوا مو قدر کېده؟ هلته پوښتنه در باندې کېدله، هغه واکسینونه د څارویو چې وو، نور داسې پالنه او روزنه کېدله ستاسو د څارویو؟
بالکل، مخکې پخوا به چې وو لکه پاکستان کې د زمیندار او د مالدار خلکو دوره مشکل نه وو. په هر ځای کې به چې تلې لکه پردي ځمکو کې به ماړه ول، نور یو خوا بلې خوا به چې کوچیانو کوچ که حکومت هم دوی سره له ښه وو، دوره رویه آباده نه کوله. او بل یې وو، تا د واکسینو خبره وکړه، په بعضې په شپږ میاشتې بعد کال بعد به واکسین، سرکاري واکسین هم خلکو ته ورکاوه. نو خو کوچیانو بس خپله دا کړله چې دوره چاته ضرورت نه و، نه چانه دوره غوښتنه کړه، بس خپله ګزاره او خپله په خپله منډه کوله. او خلکو نه دوره غوښتنه کوله زیاته، نه دوره چانه تامه وه، بس خپل کار یې کاوه، بس یو خوا بلې خوا خپل کوچ او بار کې اوږدې کې مصروف وو، نو تر اوسه پورې دوی صرف یو یو موټر سایکل او یو یو ټکټر همدای پیدا غټ هغه ته نه دي رسېدلي. دوی ډېر غټ کاروبار وو چې لا ډېر مثال داسې غټ کارونه وو چې خو صرف یو یو ټکټر او یو یو موټر سایکل دې ان ته رسېدلي دي. او داسې لس فیصده خلک چې دي هغه بیا مشندریان دي، مشینان یې اخیستي دي، نور لکه کوم کاروبار چې کی داسې دوکانونه دا شیانې جوړ کړي دي، او نور تر 80% اوس هم لا مالدار دي، بس دا مالداري کې دوی مصروف دي.
بله، او ملک صاحب تاسو کو سال ته په پاکستان کې دننه مثلا وای چې هغه د هوا په ګرمېدو د پسرلای دی، مثلا تاسو به ځی نورو سیمو ته، هغه سړو سیمو ته به ځی او څه چې ګرمي پکې کم وي، که تاسو ځی کوچېږئ مثلا خپلې خیمې انتقالوي یا کورنۍ یا څاروي انتقالوي، فکر کوئ په وړاندې مخندونه دي؟
بله، خوندونه خو دا دي چې اوس ټیم مکتفات دا تقریبا دو میاشتې ټیم موږ ته شاته پاتې ده، نو دو میاشتو کې موږ اوس دا زړه نه کېږي چې موږ هلته لاړ شو، او دو میاشتې موږ منه فرا سي بیا غره کې موږ چې غرونه دي هلته خو ډېر مشکل دي، هلته ګاډي نه خېږي، پیادل مزلونه دي، بیا برانونه دي، هلته ډېر زیات مشکل دي. نو دو میاشتې بعد که موږ له هغه جنه ایستل کېږو، نو ډېر زیات مشکل او مصیبت سره موږ مخ کېږو. نو موږ وایو چې دلته یما زړه ده په دې لنډ وخت کې موږ سفارت سره او یونیسار سره د کوچیانو پاکړه یو غونډه وکړو، غونډه ولرو، نو که موږ ته اجازه چېرته راکړله تر تقریبا شپږو میاشتو پورې اجازه، موږ شپږ میاشتې لګېږي هلته خوا چې اوس ځو او بېرته راځو دېجي پورې، نو موږ ته که شپږ میاشتې ټیم چېرته راکړه نو موږ به دا کوچیان به لاړ شي. که شپږ میاشتې ټیم یې رانه کړه دو میاشتو دپاره خو ډېر مشکل ده چې هلته لاړ شي. او دلته بیا د اوړي کې د اوبو ډېر مشکل وي، د مالدارۍ اوبه ګرمې وي، د څښلو اوبه ډېره سخت وي، ګرمي زیاته وي، نو ډیر زیات مشکل سره صرف په پاکستان کې کوچان ډیر زیات مشکل سره اوس مخ کی.
بله، دغه کوم کډوال چې په پاکستان کې اوسي او دا مهال افغانستان خطر ایستل کیږي، دوی یو څه وخت غوښته وای، بعد یو کال یو نیم کال وخت موږ ترا کول چې موږ خپل کاروبارونه پای ته ورسو، ذهنن ځان آماده کو دي ته چې دوی خپل وطن ته راوکو چېږي، اما هغومره وخت د پاکستان حکومت ورنه کوي، یوازې څو اونۍ وخت یې ورکړي، مهلت یې ورکړي چې ووځي. اوس هغه د مالونه چور کېږي، مالونه لیلام باندې خرڅېږي، حتی په ډېره کمه بیه. کوچان څه غواړي؟ تاسو د کوچانو استازولي کوئ، د دې لپاره چې تاسو هم مثلا په هغه ښه ډول سره خپل وطن ته راستانه شئ، غوښتنې مو څه دي؟ څومره وخت به درکول سي؟ په څومره وخت کې به تاسو ذهنن دې ته آماده سئ چې مالونه مو هم ثمر ته ورسوئ او راشئ خپل وطن ته؟
بله، کوچان خو اوس فیلال دغه غواړي چې دوی ته ټیم ورکړل سي، کم نس کم کال ټیم ورکړل سي یا دوه کاله ټیم ورکړل سي، په دې چې دوی خپل مالداري په یو خط طریقه باندې خرڅه کړي او لا په ټیم سره خرڅه کړي. ولې په دې چې اوس کوم خلک راځي دلته زوینه خلک غواګانې اخلي، مالونه اخلي، او په دې وخت کې خو دې دا میږې چې کومې دي دا خوارې دي او واړه بچیانې واړه دي، هغه ته نه دي رسېدلي د خرڅلاو وخت. نو په نیم ریټ نم کم خلک مالونه غواړي. نو که دې د ټیم ورکړل سي، دوی صرف ټیم غوښتنه کوي، نور دا نه وایي چې موږ دې په پاکستان کې پاتې سو. صحیح، پاکستان کې دوی څلوېښت پنځه څلوېښت کاله تیر کړل، ښه وخت تیر شو. نو اوس دوی صرف دا غواړي چې موږ ته ټیم راکړي چې دا مالداري موږ په څه طریقه باندې کمه کړو، خرڅه کړو او موږ خپل وطن ته بېرته په عزت سره ولاړ شو. صرف دوی دا غوښتنه ده ټول د کوچیانو.
او که چېرته خدای مکړه وخت نه درکول کېږي، لکه دغه نور کډوال غوندې په زوره تاسو کډې کولو ته اړ کېږئ، نو هغه ناوړه عواقب به څه وي؟ تاسو به کومې ستونزې ګالئ او مالداري به مو څنګه کېږي؟
ناوړه خو بې دا هېڅ ګوره، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دلته هر سړي دوره محنت کړی، دغه محنت به ټول له منځه لاړ شي او بیرته به دوی په ډېر مشکل سره وطن کول یکدویم، دا محنت به مې ولاړ شي او دوی به د پاکستان کومه دوی سه پاکستان چې وایي چې مهمان نوازي کړي هغه به ولاړه شي. نو دوی به مشکل سره ډېر مخ شي چې هر څه یو سرمایه او اچا لګي که ډېرې دا چې هر څه له لاسه ولاړه شي. اکثره داسې خلک وو داسې کوچیانو کې ما لیدلي چې هغو باډر اخواته کرام نه و، بیا ما خواته جلال آباد ته تلیفون وکړه، هغو به څه پیسې میسې ورته راوړې خرڅ مرڅ. نو ټول کوچیان به همداسې لاړ شي چې هر څه به همدلته پاتې شي، دوی به لاړ شي، نو دې ستونزو سره به مخ شي.
په راولپنډۍ کې د افغان کوچیانو استازی ملک روزی خان کوچی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ریگو مغربی.